السلام علیکم ستوري مشهدا د وایس اف امریکا د ریډیو ټي وي د زمغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو نه نیخ پنیغه اوري او په ټي وي سکرینز باندې ګوري هم د خبرونه باندې کوونکی وګم جالوان
او زاش پخومن
او لاول هم په خبرونه کې کوم مهم رپورټونه او مرکې دي د هغې لنډه خلاصه تاسو په سر کې وړاندې کوم.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه نن په باړه کې ویلي د فاټا اصلاحاتو کې لوی خند د مرکزی او صوبایي حکومتونو ترمنځ د پیسو لانجه ده.
او د بلوچستان سیاسي مشرانو د پاکستان په پنجاب لاهور ښار کې په پنجاب پوهنتون کې د نیول شوو نږدې یو نیم سل بلوس او پښتنو زده کوونکو په سمدستي توګه د خوشي کولو غوښتنه کړې.
او په ډیووس کې د نړیوال اقتصاد په اړه سرمشریز غونډه کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پوښتلی چې آیا منځنی ختیځ په اړه د سولې خبرې به بیا پیل شي. اغلی ټرمپ ښکاره ویلي که فلسطینیان خبرو ته نه کښېني نو امریکا به پیسې نه ورکوي.
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوم. زه ملګری اوسې اول هم ورزو پرمنی رپورټر اخته.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وي ساته خبري خبرونه ته نه خپنه د واشنگتن ډي سي نه غوغي د پنجاب په قصور خار کې وکلنه ماشومه زینب په تور کې نیول شوی تن باندې د پاکستان یو شخصي ټي وي سړنکار تور لګولې وو چې دغه تن نړیوال یا خارجي بانکونو کې اکاونټونه هم لري او په ملک دننه هم یو شمېر اکاونټونه په خپل نوم لري چې پکې په ملیونونو ډالر پرتی دي. دغه راپور یا دغه خبرې د خارجي اکاونټونو د پاکستان سټیټ بینک رد کړی دی. دا په داسې حال باندې چې د پاکستان خیبر پختونخوا په مردان ښار کې وړه ماشومه څلور کلنه اسما د جنسي زیاتي وروستو د وجنې په پیښه باندې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس صاحب نثار نوټس اخیستی دی. په دغې باندې نور تفصیل دپاره زو زموږ د همکارې وګمه جلوان دې راپور پلوته.
د پنجاب فورنزک ساينس ایجنسی مشر ډاکټر اشرف طاهر ویلی چې د ډي ان ای رپورت ثابتوي چې اسما د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. مشر قاضي ثاقب نصار د مردان د سلور کلنې اسما د وژنې په اړه د اس خود نوټس اغستو وروسته د خیبر پختونخوا آی جی صلاح الدین محسوس څخه په سلي رشتو ساتو کې رپورت غوښتی. اسما د رواني میاشتې په 13مه نیټه به درکه شوې ده او دویمه ورځ یې مړی موندل شوی خو قاتل یې تر اوسه نه دی نیول شوی. د مردان ضلع پولیسو د پلټنو لپاره د ماشومې اسما د وینې نمونې د پنجاب فورنزیک لیبارټري ته استولې وې ولې چې په خیبر پختونخوا کې دا قسمه لیبارټري نه وه. مشر ډاکټر اشرف طاهر د اسما سره د جنسي تیری پخلی کړی او ویلي دي چې رپورت د پښتونخوا پولیسو ته لیږل شوی دی او اوس به د مشکوکو کسانو ډي ان ای کتل کیږي. په هیواد کې د مذهب په نامه د وژنې وروسته د ماشومانو سره د جنسي تیریو پر ضد سخت عکس العمل ښودل کیږي. وکلنه زینب هم په قصور کې د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه چې پرې سختې مظاهرې شوې او په قامي او نړیواله کچه د ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته د سختو سزا ورکولو غوښتنې هم شوې دي. د پنجاب صوبې قصور خار وکلنه زینب امین چې جنسي زیاتی وروسته وژل شوې وه د پاکستان سرکاري بانک لخوا د ګډې پلټنې ډلې ته رپورټ وړاندې شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې د هغې په کیس کې شکمن تن د بانک اکاونټس نو او دا چې یو ځایي ټي وي خبریال شاهد مسعود دغه تورونه لګولي. بیا د اف آی ای ایجنسی هم په خپلو پلټنو کې ویلي چې شکمن کس کوم بانک اکاونټس نه لري. په یو خبری کانفرنس کې د پنجاب حکومت وایاند ملک احمد خان ویلی دی چې د ډاکټر شاهد مسعود لخوا یو بې بنیاده تورونو نه ډک رپورټ وړاندې شو چې حقیقي پلټنو ته زیان ورسو. پا په پاکستان کې د ماشومانو پر ضد جنسي تیریو مجرمانو ته د پانسي سزا ورکولو غوښتنه روانې دي، او په دې اړه په پنجاب اسمبلی کې یو قرارداد هم منظور شوی دی. په سینټ کې هم په دغه معامله بحث شوی دی، او د ماشومانو سره د تیری کوونکو د سزا په قانون کې د بدلون غوښتنه کیږي. دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی قدر مناوریدونکو، زموږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیخ په نیغه په ریډیو باندې اوري، یو کوپا کور کې د ډش سہولت وی. نو په ایجیا سات 3 باندې دا خبرونه تاسو کتلی هم شی په ټی وی باندې. اوس هم جسټس یحیی افریدی د اسماعیل خان کې په 8 اکتوبر د جرګې ورسته د شریفه بی بی سره شوی د بی پردګۍ چې کومه پیښه وه د هغې په حقله شوي پلټنو په لړ کې د پولیسو رپورټ رد کړی دی. په دې اخله پوره تفصیل راکوي د پیښور څخه مدثر شاه.
د پیښور های کورټ مشر قاضي جسټس یحیا افریدی او زل بیا د پولیسو لخوا د ډیرا اسماعیل خان جنۍ شریفه بی بی سره د زیاتی په حق له عدالت ته وړاندې شوی راپور مسترد کړی دی، او امر یې کړی دی چې را روانې اورېدنې په 2 فروری د عدالت ته پوره ریکارډ حاضر کړی شي. د پولیسو مشر جنرال عدالت ته وویل 9 ملزمانو کې 8 گرفتار کړی شوي دي، دغه شان 9 موبایل ټلیفونونه هم د یو ملزم نه برآمد شوي دي. ټول لیبارټری ته لیږل شوي، خو یو کې هم د جنۍ د بې حرمتۍ ویډیو راونه وته. خو د شریفه بی بی وکیل قاضي محمد انور عدالت ته وویل پولیس لا تر دې دمه اصل ملزم نیولو کې نه دی بریالي شوي، او هغه ټلیفون هم نه دی برآمد کړی کم کې چې د شریفه بی بی د بې حرمتۍ ویډیو جوړه شوې وه. او د های کورټ یو نامتو وکیل ایاز خان هم په دې نظر دی چې د پولیسو د پلټنو طریقه غلطه ده، نو ځکه عدالت دې قضیه کې د پولیس نه مطمئن نه ښکاري.
اصل کې عدالت دې نه مطمئن نه دی ولې چې وسه پورې پولیس چې کم تحقیقات او کم دغه باندې لاین باندې روان دي، هغه چې دي هغه نامکمل ده، بلکې هغه بالکل له هغې مطابق نه دی چې کم عدالت هغوی له ډایرکشن ورکړی دی. دې کې اصل کې دا چل دی چې دې کې کم اهم ویډیو ده او کم شهادت کې هغه ویډیو ده، په هغه ویډیو بیسس باندې چې دی هغه چې چا جوړه کړې ده، هغه کم اصل ملزم چې دی
نه دی گرفتار. عدالت پولیسو ته دا امر هم وکړ که دی اصل ملزم نیولو کې کوم ستونزه لري، نو د استخباراتي ادارو مرسته هم ترلاسه کولی شي. د یادونې وړ ده د تیر کال په 20 اکتوبر د ډیرا اسماعیل خان دربند تحصیل ګرامت کلي کې د پنچایت تو یو فیصلې نه پس ځینو تنانو 14 کلن شریفه بی بی ټول کلي کې بے لباسه ګرځولې وه، وهلې ټکولې وه، او په موبایل ورله ویډیو هم جوړه کړې وه. بیا په 8 نومبر د صوبې د واک من ګوند تاریخ انصاف د مرکزی اسمبلی غړي داوړ خان کونډي د ګوند چیرمن عمران خان ته یو خط لیکلو چې پیخه کې صوبایي وزیر علي امین ګنڈاپور کا کړ دی، او د ګوند بدنامۍ باعث جوړ شوی دی. باید دې د وزارت نه لری کړی شي او گرفتار کړی شي، خو ګوند کونډي د غتور رد کړو، او نتیجه کې کونډي په ګوند پریخودو مجبوره شو. د غرض اغیزمنې جنۍ تر غلام شبیر او رور ساجد هم های کورټ کې د اوریدنې نه پس مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیس د قضیه مهم ثبوت ویډیو پلټنو کې نه ده شامل کړي، او دوی د پولیسو د کردار نه مطمئن نه دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
د افغانستان په قندهار ولایت کې په مرکزی ښار قندهار کې لویه بمی چاودنه شوې ده، ولکېږي چې ځانمرګي برید دی. دغه پیښه تازه خبر دی، او په دغه حق له به موږ کوشش کوو چې زموږ د ډیور اډیو خبریال حق مل روان سره رابطه وشي، په دغه حق له باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. یاد دی وی چې دا بمی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې 100 ورځې وړاندې په پایتخت کابل کې د انټر کانټینټل هوټل دننه یو 14 شوي وه چې پکې تر 22 پورې کسان وژل شوي وو، او په دغه 22 کې 14 کسان خارجان وو. او د دغه په حق لباندې د همول کې د چشپاګ وسلوال دغه ودانی ته ننوتی وو او دوی دغه تکي په ډزو باندې دغه خلک وجلی وو او د دغه پیښ ورستو بیا د خبرونه هم مخې ته راغلل چې د امریکا د خارجه چارو وزارت دا خبره ومنله په دغه وجل شو کې ځینې کسان امریکایان هم دي خو د دغه شمیره یاد نه کړې شوه. د دغه په حق لباندې به موږ تاسو شیبو کې پوره تفصیل د حکمل روان د خولې وړاندې کوو، خو یادونه درکو چې د امریکا د خزانې چارو یا د مالی چارو وزارت د حقانی شبکې او د افغان طالبانو شپږ کسانو نمونه هغه په تور فهرست کې اچولی دي. د دغه شپږو کسانو په دغه تور فهرست کې د اچولو سره به د حقانی شبکې یا د افغان طالبانو پر ضد د امریکا دغه ګام چې کم دی نو هغه څه نتیجې په دغه سیمه کې امنیت لپاره مخې ته راوړي، او بل دا چې په پاکستان کې د دغه حقانی شبکې د موجودیا د افغان طالبانو په موجودیا چې کم نیوکې په پاکستان کېږي د ګاونډي ملکونو لخوا او د امریکا لخوا هم، نو په پاکستان باندې بخپله دغه څومره فشار زیات کی. د دغه پښتنو ځوابونه سو شپې وړاندې زمونږ همکار پیر زبیر شاه زمونږ بل همکار محمد اکرام ته کړی دي، نو راځي چې دغه سیړنې ته وښو.
پیر صاحب دغه چې کوم بندیزونه پې لګول شوې دي دا کسان څوک دي او څومره مهم دي؟
زی دا پرون د امریکې چې کوم د خزانه وزارت افس ته هغه دا لیست واصله دي، او دوی ته سپیشلی ډیزیګنیټډ ګلوبل ټیررسټ دا یو دوی یو خاص تفریق دی هغه کې دوی هغه کسان اچي چې کوم باندې دوی پابندې ولګي، او هغه کسانو او امریکې هغه کمپنیانو امریکې خلکو سره په دې پابندي ولګي چې دوی سره سلین دي نو کې، نو په دې کې دوی ټوټل شپږ کسان مکړي دي. سلور پکې چې کوم دي هغه د طالبان په سره تعلق دي، او دوه چې کوم دي هغه د حقانی شبکې سره تعلق دي. نو طالبانو سره چې کوم دي هغه کې یو عبدالصمد ثانی دي، یو عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر دي، حافظ محمد پوپلزی او مولوی عنایت الله، دا سلور کسان چې کوم دي دوی دا وای د امریکې خزانه وزارت چې دا کسان د طالبانو په حق له دوی عملیات کول او غوی سره ملګری وو. او نور چې کوم دوی دی یو فقیر محمد دی او یو ګلا خان دی، دوی دواړه د حقانی شبکې سره تعلق وو، او دوی په مختلف سیزونو کې انوال دي، څوک په اصلې او د پیسو سمګلینګ کې د حقانی شبکې ته ځن داسې اصله ورکړي دا او پیسې ورکړي دي چې کومه په افغانستان کې استعمال شوي دي د امریکې خلاف او د افغان ځواکونو خلاف. نو دا سلور باندې پابندی ده، او دوی باندې دا ویلي دي چې څوک هم دوی سره لیندې نشي کولی.
پیر صاحب دا راته وایي چې دا بندیزونه په دغه طالب او حقانی ډلې مشرانو باندې چې دا بندیزونه لګي د هغې لپاره دا سمانه لري؟
نو جی اصلي دې بندیزونو ایمان د خیال چې دومره زیات اثر وي په موقع باندې هلته په دې خلکو باندې، خو یو کیسې وي چې هغه دا ده چې دوی نمونه راوښکاره شي، دوی چې کوم کارونه کړي دي یا دوی چې څه شکې انوال دي څه ملوث دي هغه سیزونه ښکاره شي. نور خو دوی آلریډي دا کسان دي چې دوی امریکې سره امریکې کې نه بینک اکاؤنټونه دي چې هغه ورته بند کړی شي، نه امریکې داسې چې کوم کمپنیانې دي چې هغوی دوی سره کاروبارونه کوي یا داسې خلک دي چې دوی سره لین دین کوي. نو دومره خو علامتي دې شي ډېر اثر دی، او اما څنګه وویل چې دا چې کوم پرون دا ټریژري هم دا ویلي دي چې دا د صدر ټرمپ چې کوم سولی شاته کومه پالیسي دا کومه تګلاره وه هغه دا حصه ده، پاکې دا ویلي وو چې ترهرګرو ته به چې کوم فنډنګ دی چې کوم دوی ته پیسې ملاویږي هغه لاره به مونږ بندوو او هغه به مونږ ډسټرب کوو. نو دې کې اوس دا دی چې په موقع به خو ما څنګه وویل چې د دوی نه دلته پراپرټیا نشته نه بینک اکاؤنټونه شته چې دوی منجمد کړي، خو دا دی چې نمونه اوس راووتل او دوی پس اوس به دوی ته ګرانه شي چې دوی ګرځي را ګرځي ښکاره، او دوی باندې به اوس سپیشل نظر کې ایک دلې کېږي.
ډېر مننه پیر صاحب موږ خبر کولو.
ډېر مننه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته وګیم سملګری او سی یو څنګه چر باندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په افغانستان کې یو بل بد امنیتی پیښه چې د هغه مخته شوې ده د زله بمی چاودنه چې دا هغه په کندهار کې شوې ده او پوره تفصیل اغستل لپاره موږ تماس نیولې دي په افغانستان کې د دیوی خبريال اکمل روان صاحب سره چې دا وخت موږ سره ملګری شوې دي ورته هر کلی وایو سره مشي
ډیره مننه وګمې شور کور ودان
ډیره مننه او کما او حقمل روان صاحب دغه به می چاودنه چنن په کندهار کې شوې د دې په حق لا تاسو سره تفصیل لې
بلې یو یو سات وران دی د کندهار په اینو مینا کې چیرې چېل ته ډیر سیلانیان او عام خلک ورځي هلته انتحاري معاملې شوې ده چارواکی خو تر اوسه پورې څه نه وایي خو د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې انتحاري حمله کې څلور نفر وژل شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي. د دوی په خبره په وژل شوو کې دوه نفر یې پولیس دي او دوه عام وګړي دي. دوی داسې وایي چې په لسو نفرو کې نیمې پولیس دي ټپیانو کې نیمې پولیس دي او نیمې عام وګړي دي. دا برید په عینو مینه کې د دوی د عامې روغتیا د چارواکو له قوله ویل کېږي چې دا په یو رینجر یا دولتي موټر پسې شوی دی. ځینې رپورټونه وایي چې دغه ځنمرګی پلی و او ځینې وایي چې په دې دغه ځنمرګی په یو کروله ډوله موټر کې ناستو چې په رینجر موټر پسې شوی دی. د دغه برید مسولیت وسله والو طالبانو ویلی دی او ویلی دي چې موږ افغان ځواکونو ته په دغه ځنمرګي برید کې زیات تلفات اړولې دي.
ډیره مننه کو حقمل روان صاحب چې دغه تفصیل تاسو زموږ اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کړو.
پاکستان قبائلی سیمه په لوتا د خیبر پختونخوا د قبائلی سیمه لپاره گورنر اقبال ظفر جګړه د قبائلی سیمه خیبر ایجنسی سفر کړی او دغلته کې د یو شخصي سکول د پرانستې په وخت خپل وینا کې ویلي دي چې په قبائلی سیمو کې اصلاحات د مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ د پیسو پلانجا د ځنډ ښکار شوی دی. په دغه باندې نور تفصیل لازم دي. د ډیور اډیو خبریال ابراهیم شینوري څخه په دغه راپور کې وورو.
د خیبر ایجنسی باړی تحصیل کې د ځای پولیټیکل انتظامی له اړخه تجویز شوی یو غیر حکومتي سکول د تعمیر د کار شروع کولو دستوري ته د خپلې وینا پترس کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه اوویل چې قبایلی سیمې په کامی بهیر کې شاملولو پلان لاندې د مرکزی حکومت له خوا ژمنه شوی د بلیون روپو د پرمختیا فنډونو په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ارزومنه دی چې دغه فنډونو د مصرف اختیار د هغوی له ورکړی شي. خو د گورنر اقبال ظفر جګړه په وینا مرکزی حکومت شکمنه دی چې صوبیه حکومت له دغه اختیار ورکړی شو نو دغه سی به قبایلی سیمو ته خپل پوره حق ترلاسه نشي. په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عمل تر سره کېدو او د دغې سیمې د خیبر پختونخوا سره ضم کېدو په اړه د مرکزی حکومت لخوا د لسو کالو میاشت ټاکلو په حق له گورنر وویل چې دا کومه حتمی پریکړه نه ده او که کوم لوی مشکل مخې ته رانغلو نو د اصلاحاتو دغه عمل د لسو کالو نه په کمه موده کې هم تر سره کېدی شي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت زیاتره سیاسي ګوندونو او په خپل د قبایلو لاړخه د کال 2013 عمومي ټاکنو کې قبایلی سیمو له خیبر پختونخوا اسمبلی کې استازیتوب ورکولو په حق له گورنر د مرکزی حکومت دریز په دغه ټکو کې بیان کړو.
بلکې د سټونو دا خبره شوې ده چې دا هر څه برابر شو نو 2018 لمغه ویلې چې کا سټونه کې دې شو نو 2018 کې د پټل سټونه ملاوي شي د صوبایي اسمبلی بلکې صوبایي حکومت مو قبایل نن دا چې 2023 پورې چې ده خامخازه موږ سیټونه د صوبایي سمنیوږي نو پاره کې اوس شک نشته او کوشش موږ دا کوو چې 2018 نه کېرې شو چې هغه کې څه مشکلات شته راوټیک شو ان شاء الله نو دا زموږ سابق وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب باقاعده ویلو چې فاټا والا غواړي نو دا 2018 کې سیټونه چې دی غواړي بالکل اور خپل پکار دي
د باڑی ډوګرا علاقې کې د ټیکنیکل کالج په ودانې کې را جوړ کړی شوی دغه دستوره کې د فاټا سیکریټ او خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو ترڅنګ د سیمې کامی سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو هم ګډون درلود. گورنر ته په دغه مهال وویل شول چې د سر صاحبزاده عبدالکریم خان نوم یې دغه سکول به راتلونکو دوه کالونو کې هم دغه سیمې د شتمنو کسانو په مالی مرستو سره جوړولی شي. البته د مارچ میاشتې نه به د سیمې د طالب علمانو دپاره هم د ټیکنیکل کالج د ودانۍ په یوه برخه کې کلاسونه شروع کولی شي. ځایي انتظامیه د نو وړاندې هم تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د دغه نوي سکول د کلاسونو شروع کولو اعلان کړی وو، خو د زیاتو فیسونو له وجې ورته هیڅ چا هم د داخلي لپاره ارجو ونه کړه. او اوس د معلوماتو له مخه پولیټیکل انتظامی په دغه فیسونو کې تر ډیره حده کمی راوستلی. بل اړخ ته د باړې سره تعلق لرونکو د ټیکنیکل کالج محصلینو د دغه غیر حکومتي تعلیمي ادارې د دوی په کالج کې د پرانستې غندنه کړې او دوی ویلي چې قریبا 40 ځایي طالب علمانو نه د زرګونو روپو فیسونو اخیستو باوجود ځایي انتظامی د باړې نه اته کال وړاندې منتقل کې شوی دغه ټیکنیکل کالج واپس ډوګره ته را منتقل نه کړی شو او نه د کالج انتظامی له اړخه د ډیټا انفارمیشن ټیکنالوژي یعنی ډی آی ټی کلاسونه هم په دغه بیا مرمت شوي کالج کې شروع نه کړای شول. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ریڈیو ریڈیو خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو ټی وی د قدمونو اوریدونکو زموږ خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو ټی وی باندې اوري یو ګوري، بلکې په ټولنیز او پانو باندې هم زموږ پروګرامونه، رپورټونه او مرکې چې دي هغه تاسو لپاره موجود وي. مو په فیسبوک، په ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې یو. او سوم بلوچستان سرخار په کوټه کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه شوې ده چې پکې برخه اغستونکو د مرکزی حکومت او بیا د پنجاب حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې تیرونی په پنجاب پوهنتون کې د دوه ډلو ترمنځ په نښتو کې نیول شوي نږدې یو نیم سل پښتانه او بلوس زده کوونکي د زر تر زره را خلاص کړی شي. په دې هکله یو ویډیو رپورټ تیار کړی دی حمید سمسور، تاسو ته وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو اکشن کمیټې په خبري کانفرنس کې د پنجاب پونتون دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله. دوی دا د پنجاب د حکومت له لوري د بلوچستان د لوستونکو د تعلیم له لارې د راګرځولو یو لوی دسیسه وبلله. د دوی له خولې دا لومړی ځل نه دی چې د پښتنو او د بلوچستانو په ضد باندې دغه ډول پیښه رامنځته کړي. د دوی په خبره چې په تیرو وختو کې هم پر دوی باندې یو شمېر تشدد سوی دی. و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بی ان پی منګل عجیل لشکری رسانی وویل چې له تیرو دوه درو ورځو څخه زموږ وکیلان تاڼو له ورځي خو له نیول سو الکوانو سره و پرېږدو ته اجازه نه ورکول کېږي.
کیس عدالت میں بھی پیش نہیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جس یونیورسٹی میں 40,000 اسٹوڈنٹ کے لگ بھگ پڑھتے ہیں وہاں بلوچستان کے 400 بچوں کو دہشت گردی کا شکار بنا کے ان پہ دفعات بھی دہشت گردی کے لگائے گئے ہیں.
تر اوس یو د دوی قضیې و عدالت ته نه دی وړاندې کړي چې په کوم پوهنتون کې تر 30,000 زیات لوستونکي وي. په هغه کې د بلوچستان 400 محصلین دي چې تراګري ور باندې تپوي او د تراګري د پاتې هم ور باندې لګولي دي. د دې معنا دا ده چې د پنجاب حکومت او دغه مذهبي ګوند غواړي چې د بلوچستان لوستونکي له تعلیم څخه بې برخې شي. د عوامي نېشنل پارټۍ د بلوچستان صوبایي غړي حاجي نظام الدین کاکړ د دغې پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړله.
اس کو لاٹھی سے بھی مارے اور ساتھ ہی ہاسپٹل میں علاج بھی کرنے نہیں دیتے اور ساتھ ہی وہ مسلسل مطلب زیر عتاب ہے. اس کے خلاف وارنٹ نکالا اور 150
پکوتو کو باندې وهلی دی او علاج ته هم نه پریږدي. په دوامدار توګه باندې تر فشار لاندې راولي او د دوی په زده د نیولو امر هم جاری کړی دی. یو نیم سلطنت دې په تاڼو کې باندې د مېرې غونډې چلن له دوی سره کوي. حاجی لشکری رسانی د دوی د خوشکې دوه غشتنه هم وکړه.
هم آپ کے توسط سے پنجاب کی صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو فوراً رہا کریں، ان کے اوپر جو کیسز بنائے ہیں صوبائی حکومت ان کو وڈرا کرے اور ان بچوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے تعلیم کو برقرار رکھے.
ستاسو په ذریعہ باندې د پنجاب له صوبائی حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ کوچنیان دې راخوش کړي او پر دوی باندې جوړې شوې قضیې دې ختم کړي چې دوی خپلو تعلیمي چارو ته دوام ورکړي. د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اکشن کمیټې په یوه خوله باندې غوښتنه وکړله چې د بلوڅ او د پښتنو لوستونکو په ضد باندې د دغه ډول دسیسو به ډېرې منفي اغیزې راسربېره شي. حکومت دې د دې د مخنیوي لپاره عملي ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګران قدر مردونکو، اوسم ساسې پام را ګرځو د افغانستان خوست ولایت په لوتا چرته چې د قبایلي سیمې سویلي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود چې په کراچۍ کې هغه د پولیس لخوا په جالي مقابله کې وژل شوی وو، نو د هغه په حق لباندې د قبایلي سیمې وزیرستان څخه افغانستان اړخته بې کوره شوي چې کم کډوال دي، نو هغوی غږ د ډیورې خبریال حق مل روانه خسته ده. په داسې حال کې چې د جنوبي وزیرستان یو قافله د وخت روانه شوې ده، دغه قافله به د احتجاج په شکل کې پیښور ته او بیا بزیر اسلام آباد ته، او دغه احتجاجي مظاهره د نقیب الله مسعود او د پښتنو په هدفي وجنو کې په ګرد ملک کې د هغې پر ضد ده. نو د قبایلي سیمې څخه د افغانستان خوست ولایت ته په کډه شوي کډوال هم وایي چې د پښتنو سره په پاکستان کې شوې زیاتې دي بند کړی شي. نو راځئ چې په دغه باندې دغه ویډیو راپور د ډیور ډیو د خبریال حقمل روان وګورو.
د پخوست ولایت کې له وزیرستان څخه د راکړې شوې ګلانو په نوم د وزیرستاني کډوالو په نغاړی دی، او نن یې په سولهیز لاریون کې په کراچۍ ښار کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په قضیه کې د پاکستان له حکومت څخه د انصاف او عدالت غوښتنه وکړه. په خوست ولایت کې د ګلانو په کیمپ کې د وزیر مسعود متخیلو د وړو قومونو اړونده کډوالو د لاریون په مهال په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود وژنه غندل، او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې مسعود دی وژل کېدو پیښه دی په دقیقه توګه وڅېړي او په تورنو کسانو دی عدالت جری شي. قومي مشر او د لاریون تنظیم کوونکي شیرعزیز دوړ د پاکستان حکومت ته وړاندیز درلود او په هغه هیواد کې دی وژل شوی نقیب الله مسعود له کورنۍ سره د انصاف او عدالت غوښتنه درلوده
چې د نقیب کورنۍ کې تدا انصاف ملاو شي، او دا غیسیس فی انور دا غدا د انصاف کټره ته عدالت ته زیر کو او کا زیر یې نکو کنا، دا به ان شاء الله کېدای شي په دا غرمند میج وروړي اسلام آباد ته ځنه ورسوي، ورسره کې د پښتونار سره کې میج شي چې په هر ځای کې چوي میج ان شاء الله خپل زیری پیش کوي او دا زیری به کې.
د نقیب الله مسعود دی وژنې دی پیښې دی غندنې او د هغې کورنۍ ته د انصاف دی میلاویدو په هدف د لاریون یو بل تن ګډون کوونکي قومي مشر ډاکټر حیات الله مسعود د بشر په ټولو نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې پر پښتنو باندې د تشدد او زور زیاتۍ د پای ته رسولو کې ورسره مرسته وکړي. په خوست ولایت کې وزیرستانی کډوالو په داسې حال کې د نقیب الله مسعود دی وژنې خلاف لاریون وکړ، او د هغې لپاره یې د انصاف او عدالت غوښتنه درلوده چې نږدې لس ورځې وړاندې مسعود ځوان د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیسو په جالي ډزو کې ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په کابل کې هم د مسعود وزیرو او نورو قومونو مشرانو او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو قومي مشرانو او د مدني ټولنو غړیو د نقیب الله مسعود د فتحې مراسم پر ځای کړاو دی هغه وژنې وغندله. حکمل صدات روان، امریکا غږ دیواری ریډیو ټی وی.
دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفتې و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله محسود چې په کراچۍ کې د پولیس په جالي مقابله کې د جنوري په 14 نیټه باندې هغه اوجل شو، د هغه د مړی تر لاسه کېدو وروسته په ګرد پاکستان کې د پښتنو لخوا احتجاجي مظاهرې شروع شوې دي، او د دغه احتجاجي مظاهرو یو حال تاسې د افغانستان خوست ولایت کې هم د هغه کډوالو وکته چې د دغه سیمو څخه بیکور شوي دي او تلي افغانستان ته د په دغه قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله پکړه شوي وي. اوس د جنوبي او شمالي وزیرستان څخه د پښتنو یو احتجاجي لاریون هغه شروع شوی دی چې پیدل به پایتخت اسلام آباد ته ځان رسوي. د دغه احتجاجي لاریون په حق لبانې د ډیور رادیو خبریال ادنان بیٹنی نور تفصیل تاسو په خپل ویډیو وی راپور کې وړاندې کړي.
مانو مکن والای اسلام آباد ته پیدل مارچ باندې راوونیا، ان شاء الله عمران رو واپس کړه چې چوپر روان بر خنجری کو کړای نه وي. جدانن پانډه پښتانه و خستله اته د رقم د اور دای ته ختم شوله او ته ختم شوله.
مخله ما زمانه فسی اولاد او موش په شبند روان یې ډرا اسماعیل خان نه په بنو په لکی او په لچه او په کوار باندې زی او په شوار او مونږ اسلام آباد ته دریمي آل ته درنه کوي پر امن درنه کوي. بلال امون سالور مطالبي دي چې ابا په دغه معنی اغه نه بعد اغه چیرې دغه نه منله مې د میش سره بل څه واز نشته میجه دا انقلاب دغه جاری ستي یا به مونږ شهیدان کیږي آل ته یا به دغه سالور مطالبي با التمانی
او دا وژنې چې خشته دي
او دا غبشتار هغه مونږ غلطا پرډونه منی ان شاء الله درنه په واغ باندې بار راته شوي.
او څه وجه ده تاسو ولې مجبور شوي چې اسلام آباد ته ځئ؟
مونږ د دې د واژنې مونږ را بشوي چې پاس وزیرستان دی غون وطن مونږ ته په مونږه خسته دي او په شاور کې مونږه خاص مسون به ګناه خلک تلوي او شهیدون کوي میځ د خلاف چکشوي میځ به دغه ان شاء الله خپل خون بدلا.
انجنیر شهباز لفر ډی خان استوریانی کام نه دا د نقیب شهید په د انصاف د پاره د حق د پاره چې کوم لاریون راوتلې دی دا د پښتون د تاریخ واحد لاریون دی چې په دومره مسایلو دومره پرشنونو دومره ډرون عملو د دومره تکلیفونو د کورونا راوتلو د ای ډی پیز نه راوتلو باوجود پښتون کله هم داسې نه دی راوتلې. دا رمړی موقعه ده چې د نقیب شهید د مرګ نه بعد یو خو په پښتون کې اتفاق او د اتحاد چې کومه مظاهره وشوه هغه 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 ثمرات دا دي چې نن په لاریون یو تیار شو چې دا لاریون
به د لاریون نه څه ګټه لري څه فایده لري
دا ګډنګ لاریونه به دا اوسي چې اواله په اواله ځل د پښتون یو आवाज راوچت شوی دی د پښتون د حق د پاره د پښتون د انصاف د پاره د امن د پاره د کاروبار د پاره دا لاریون په دې هم تاریخي دی چې د پښتون کله هم داسې چت لاریون کې نه دی راوتلی دا رمړی ځل لاریون دی.
او څه فکر لرئ چې آیا دا پښتون راویش کی؟
ان شاء الله امید لرو پښتون راویش شي دی او پښتون به ان شاء الله په دې لاریون کې لمر سره ګډون کوي او چې په کم کم ځبانه موږ پڑھاوی حالت به نه صرف زموږ استقبال کې بلکې لمر سره په مخته په لاریون کې هم قدم اخلي ان شاء الله.
نور خلک به څه ویل غواړي پښتون ته که څه سر داسې ځتای ته راشوي نو اده په دې احتجاج کې برخه واخلي؟
نه زه پښتون ته خالي دا وینا کول غواړم چې موږ روزانه ګیلې کړې دي کله یو نه ګیلا کړ د بل نه ګیلا چې چرته سشتانه چا سکړي نه دي نن خدای دې موږ وکړه در تر اوتو میدان ته په لاریون کې د حساب واخیسته په امنه طریقې باندې نو اوس راوځي خپل आवाज اوچت کړي دنیا ته وخی چې پتا څه څه شوی دی په داش پاډو سو کالو کې په ولو سو کالو کې راځي دنیا ته ښه دی.
زمانم عبد الوهید او زمونږ دا قافله چې کوم روانه ده پیدل مارش ځلګونو کسان نن د ډی خان روان یو د اسلام آباد په طرف زمونږ چکم روټ ته هغه پنو دے بیا کرک ته کوارټ ته او در ادم خیل دے پشاور دے او بیا به اسلام آباد په طرف مخکې زو.
څه فکر لرئ چې دا به څومره کامیاب شي؟ تاسو به دا ځوانان تر څومره حد پورې روان وي؟
دا ځوانان بالکل داسې بالکل یو داسې وخت راغلی دی کنه چې په نن وخت کې که دا ځوانان راوچت نه شي نو داسې موقع بیا کله نه میلاویږي. په ځوانانو کې به دا زیاته جذبه ده. موږ د پښتونخوا مختلف سیمو سره بات تیریږو نو ټول خلک ته پکار ده چې دا ټول خلک راووځي زمونږ سره ملګرتیا وکړو. ولې چې دا زمونږ مسله نه ده، دا د صرف د قبایلو مسله نه ده، دا ټولو پښتنو مسله ده. نن موقع ده، نن موقع ده. نن که پښتانه راوچت نه شول نو دا ظلم به مونږ بار بار کېږي، دا ظلم به مونږ بار بار کېږي. نو خپل ځان همیشه مظلوم مه ګرځوئ، راوچت شئ د خپل حق دپاره، د خپل حق دپاره. پکا حق که په خوښۍ نه شه وړای خو راځئ چې دا حق مونږ په زوره یوسو. یکم تاریخ نه یو غټه درنا شروع کیږي، هغه درنا به هغې وخت پره جاری وي چې څومره پر زمونږ مطالبات منل شوي نه وي.
دغه ځوانان به تر هغه وخت پر په اسلام آباد سے پاتې کې
ان شاء الله. دا زمونږ 100% مونږ ګارنټي درکوو چې دا ټول ځوانان هلته به په زراعو ان شاء الله په زراعو خلک به راځي، هلته به تم کیږي مونږ سره.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د ځوانانو یو غرزنګ یې لریون دا ټیم لډر اسماعیل خان نه پیدل اسلام آباد خواته ووتو. دی په کومه لار باندې تیریږي او څله حمله ده؟ منصور مسعود دا ټیم سره موجود ده چې هغه دغه لریون سرپرستی کوي. منصور په کومه لار وځه څنګه بزه؟
د ډی خان اوس روانيږي. دغه به اوس د پښتنو چې کومه لار ده د پېښور د چوتله د اول بزو مونږ لکه مروته نورنګ ته بیا به نن شپه په بنوک شه پروګرام جلسه وی غټه هغه حالت به کیږي. سبب د بنو وځو په کوارټ پر چې کوم شارونه په لار شه حالته به هم ستوي او په کوارټ شه به مسخوتن غټه جلسه وی د پښتنو او بل ورځ به پېښور ته زو 28 تاریخ ته په پېښور شه غټه جلسه وی د پښتنو او بیا به غنځو اسلام آباد ته او اسلام آباد شه به 1 فروری ته ودر نه شروع کیږي چې هغه به ان شاء الله د پښتنو د تاریخ غټه درنوي او د ریاست او د پښتنو په منځ به اخیری ور سپینه خبره سره کوي.
منظور شه پښتنو دغه تاسو یوازې روان یی د جنوبی وزستان خلک تاسو د نورې پښتنو یی د قبایلی علاقو خلک شته؟
نه، دغه د نورې علاقې او نورې قبایلی خلک هم دی او ټول پښتانه په دښه موجود دي. ځکه چې د غم یو صرف د قبایلو نه ده، دا د ټولو پښتنو ده. د قبایلو غم هم د پښتنو غم دی، د لاندې پښتنو د ټولو، دا صرف د وزیرستان نه دی، وزیرستان پښتانه یو دي ټول.
او کومه غوښتنه دي چې تاسو هغه اسلام آباد ته وړي خپل حکومتي چارواکو ته برسره کوي؟
موږ غوښتنه اول درته نه کې بولا شهید کیسه چې څو مراکسان هم ملوثي هغه د سره هم پنسي شي او یو جوډیشل کمیشن د جوړ شي چې څومره هم حالت موراي عدالت قتلام شوي دي اغه د اغه د هيرينګ وشي چې جس دي پخپل وکی. ور سره زمونږ د مطالبه ده چې څومره هم لا پته افراد دي د پښتنو خاص د قبایلو وزیرستان اغه ټولو د ټرایل وشي په عدالت کې چې څوک به ګونه دي خلاص کړي شي چې کوم ګونګر دي هغه ته سزاګانې ورشي. اته اته لاس لاس کال شي زمونږ خلک ورکتي زمونږ په ظاهر خو زمونږ په مقصد دوی نه د طالبانو سړي وو نه بل څوک ورکړي ډیر دغه دي چې یو سري کسان دي مطلب د پلاری صرف یو دی اغه هم ورکتي مونږ وايي اغه د ټرایل وشي. بل مطالبه ده چې زمونږه علاقه کې خاص کر پښتنو فاټا بل خصوص وزیرستان کې لینډ ماینز ډیر زیات پراته دي چې صرف مسعود علاقه کې تر کال شه 77 کسان روش په تلاش کسانو ته دغه شکار شول، اته لاس شهیدان شول. هغه ټول ماینونه سپه شي او چې کوم کسان یې شکار شوی دي ویکټم شوی دي هغه د کمپنسیشن وشي او دا مطالبه مهم ده چې پښتنو علاقو بل خصوص وزیرستان شي چې کله هم ناخوخه پیخه وشي نو هغه نه بعد سکیورټی ادارې راشي او خلکو باندې تشدد هم کوي پوره اتر ضلع سره کله کله ور میاشته وخي او کرفی وي دوی دا مونږ ټول دشتګرد نشمروي مونږ ټول دشتګرد نه یو چې کوم کسان دشتګرد یې هغه ده نسی یوي نور دا عام خلک ته نه تنګوي نه د وهل کیږي نه د تشدد پې کیږي او نه د دوی باندې کرفی لګیږي
منظور صاحب تاسو په کومې مسلې باندې روان دا خو دلته انتهایي حساسه شمرل کیږي او داسې ویل کیږي چې د 15 کلونو سره د روي په دمه یو شکمنه جګړه هم روانه ده څه فکر لري د دې وروسته به تاسو څه مشکلات وي
بالکل به مشکلات وي ځکه چې موږ کوم خلکو یادوي هغه پولیس هم دی هغه سکیورټي ادارې هم دي هغه سکیورټي هم ده دا ټول زورور خلک دي تر اوسه یې په کمزوري لاس او چت کړي دي او بیا بیا کې دی شي دی یو چت کی نو موږ دغه ویلې دي چې څه موږ په نو باندې مړوي په نمورای عدالت قتلونه کوي اسه به ګنام مړوي نو په کار د چمن په روډ باندې راشو سپینه خبر سره وکړو سی کمړول هم اخیری ور خو به مخ خبر ور سره وکړو
څه فکر لري چې دغه لارې نه به تاسو مسلې حل شوي او که حل نشوي نو بیا آینده لا عمل بچوي
که اول خو مونږ خیال دې کې دی شي دوی حل کی ځکه چې په دینه بعد چې مونږ ته سمره درد راسیږي دومره به مونږ په سټریټ پر سره پاسو د ټوله مسلې د سټریټ په طرف دی راته نو که چرته دوی زمونږ مسلې په دغه لاریون او دینه بعد در نه به کې دی شي سو ورځې وشي کدی شي په میاشتو شي او دوی حال نکړو مونږه ډیسټرب کړی بیا کدی شي ممکن نه کلار زبانوم څوک خو بوي خو چر پاس سیدا به سوچ وی چې په پوره من طریقه سره زمونږ مسله سکنال کوي
ډیره مهرباني تاسو دیو سره خبره وکړه
ډیره شکریا ډیره مننه
دا د وایس اف امریکا ډیپریټیو ټی وی دی قدر مناوریدونکو اوس هم تاسو د سویټزرلند خار داووس د بوزو چته چې د نړیوال اقتصادي غونډه روانه ده دغه غونډه ته نن د امریکا صدر ډونالد ترامپ وینا هم کړې ده سی ویلې دي په دې حق لا پوره تفصیل وړاندې کوو د محمد عالمگیر په دې رپورت کې
صدر ډونالد ټرمپ نن د سویټزرلند ډیووس خار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته خپل ډومبه وینا کوي د وینا کې اندازه ده هغه بعد نړیوال سیاسي او کاروباري مشرانو ته خپل د هر چا وړاندې امریکا یا امریکا فرست ایجنډا وړاندې کوي د امریکا ولسمشر همیشله د خپل هیواد لپاره د تجارت په مد کې د انصاف خبره کړې او هم په دې نظر هغه د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په شان لوزنامو نرستو شوی او بیا د سره اقتصادي لوزنامو خبره کړې صدر ترامپ تیر ورځ ډیووس خار ته رسیدلی او د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا می سره یې په داسې وخت کې ملاقات کړی چې د تیر یوې اونۍ راهیسې یورپي مشرانو په نړیوال کچ ځان یوازې کولو او د کام پرستۍ پر ضد اندېښنې څرګندې کړي غونډې لراغلي د اقتصادي طاقتونو استازي به د انټرنیټ تحفظ په دې روان جنگ بشري حقوقو او د هر چا لپاره د بنیادي تنخواه په شان موضوعګانو باندې بحث کوي د جمعې پر ورځ صدر ترامپ د افریقا مشرانو سره هم د خپل تعلق خکولو هڅه وکړه وړاندې صدر ترامپ باندې تور لګیدلې وو چې افریقایي هیوادونو په اړه سپکې سپورې خبرې کړې وې ښاغلي ترامپ د رواندا صدر پال کګامې سره ملاقات کړې او د امریکا او رواندا تعلق ستاینه وکړه نوموړي ویل صدر کګامې سره ګټورې خبرې کړې کم چې د یو کال لپاره د افریقایي هیوادونو ائتلاف افریقا یونین صدر په هیڅ کار شروع کړي نن په خپل ملاقاتونو کې د امریکا ولسمشر خپل سویس سیال ایلن برسټ سره هم د ډیووس اقتصادي غونډې په ترڅ کې لید کاته کړي د تیر زیارت پر ورځ اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خپل ملاقات په وخت صدر ترامپ د اسرائیل او فلسطین امن مذاکرات بیا کې دوه باندې هم پوښتنې راپورته کړي صدر په دغه موقع د فلسطینیانو لپاره د امریکا د امداد ځنډولو دړکه هم ورکړي صدر ویل دا پیسې په میز پرتی دي او دا به ترغه فلسطینیانو ته نه ملاویږي تر څو چې دوی مذاکرات ته غاړه نیوي خو دی زه په وسوخ سره ویل شم چې اسرائیل امن غواړي او دی له به هم امن غوښتل وي ګنې مونږ به بیا د دې کشالې نه ځان لري کړو صدر ترامپ د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا می سره د اختلافاتو خبرونه هم رد کړي او جمعنه کړي چې یورپ نه د وتو پس په برتانیې سره خپل تجارت نور سیوا کوي په ډیووس خار کې د راغون مشرانو په خبرو کې جذبه په نظر راځي کم چې په راتلونکي کې د نړیوالې ودې په اړه خوشبینه ښکاري خو پیشې شا د بندو دروازو شاته راپی خطرونو په اړه د ویرې خبره کیږي په نړیوال مشرانو باندې یره دا چې صدر ترامپ امریکا فرست تګلاره به نړیوال اقتصادي نظام ګډوډ کړي د ډیووس د غونډې پترس کې احتجاجونه هم شوي او مظاهرچیانو د پیسو په ګټلو کې د برابرتیا غوښتنه کوي. دوی وایي د نړیوال مالداره کاروبارونو او کسانو په آمدن کې تیر کال 1500 میلیارد یا بلیون ډالر اضافه شوی، خو د نړۍ 50% غریبانانو باندې حال زړه په زړه دی. سیډنکاران وایي نن په خپل وینا کې با صدر ترامپ دوه قسمه خلکو ته مخاطب وي، یو به هغه کسان وي کوم بچې ده ته مخامخ ناست وي، او دویم به په امریکا کې ناست هغه کسان وي چا چې دله ووټ ورکړي.
امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا ته راتګ کوونکو باندې د بندیز او د هغوی لپاره د قانون سختولو په اړه باندې وخت په وخت باندې ګامونه پورته کول کیږي، او په نږدېو کې دغه نور هم سخت کړی شوی دی. دغه پالیسۍ په دې باندې پوره تفصیل تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د نیویارک د بروکلین اټلانټیک اوینو په هغې سیمه کې چې زیاتره مسلمانان اوسیږي، خلکو د لمانځله ادا کولو وروسته د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې خبرې کولې. له یمن څخه امریکا ته راغلی یو کډوال محمد غالب وایي،
ما فکر کاوه چې د امریکا خلک به د ډیموکراسۍ او د حکومت له لارې د ټرمپ د لارو چارو د بدلون لپاره څه وکړي، خو داسې ونه شول.
د علي عبدل په نامه د یمن یو بل کډوال وایي،
فکر وکړی تاسو خپل مور پلار ورور او خور ونوینی، فکر وکړی هغو په بل داسې یو ځای کې دي چې خوندي نه دي، دا په خلکو ډیره سخته تیروي.
یمن د هغو شپږو ګڼ میشتو مسلمانو هیوادونو په ډله کې دی، له کومو چې امریکا ته د هغوی د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګیدلی. د دغه بندیز په اړه ویل شوي وو چې د دې لپاره لګیدلی چې امریکایان د ترهګرو له بریدونو څخه وژغورل شي. یمن د کډوالو په اړه په هغه لومړني بندیز کې شامل شوی و، د کوم پر ضد چې د تیرې جنوري په میاشت کې په هوایي ډګرونو کې لاریونونه وشول، خو له مرکزي افریقا څخه د چاد په نامه هیواد په دغه بندیز کې په دې وروستیو کې شامل شوی دی. امریکا ته له چاد څخه یو راغلی کډوال حسن مایو اباکا وایي،
چاد د هغو 15 هیوادونو په ډله کې دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کوي. منګ په خپل هیواد کې د ترهګرۍ قرباني یو.
حسن چې دا مهال د امریکا تابعیت لري، د 15 ماشومانو پلار دی، او د تیرو 19 کالو راهیسې په نیویارک کې اوسیږي. دی وایي په سفری بندیز کې د چاد په شاملېدو سره هغه اوس د خپلې کورنۍ د لیدلو او سوداګرۍ کولو په برخه کې اندېښنه لري.
منګ په قانوني توګه په امریکا کې اوسیږو، منګ غواړو د خپل هیواد سره تګ راتګ ولرو او هلته سوداګري وکړو، خو اوس منګ یریږو او نه پوهیږو چې په پوله ولاړ افسر به زموږ سره څه ډول چلند وکړي.
له یمن څخه محمد مسلی چې د امریکا ګرین کارډ لري وایي، که څه هم دغه بندیز په ده باندې نیغ په نیغه کوم اغیز نه دی کړی او تل خپل هیواد ته ځي راځي، خو په هوایي ډګرونو کې د ده په وړاندې چلند بدل شوی دی.
دوی له تاسو ډېرې پوښتنې کوي، دوی ستاسو ټلیفون اخلي او بیا یې دننه ګوري چې څه پکې لرئ، کوم عکسونه پکې دي. دا ډېر لیونتوب دی او په خوا له ما سره داسې څه نه و شوي.
د واده مربارس په نامه یو بل یمنی وایي، دی ټراول ایجنسی لري، خو په کډوالو د لګول شوي بندیز را وروسته د دوی کاروبار د تیر کال په پرتله 50% کم شوی دی.
که دغه بندیز دوامدار شي نو کېدای شي زمونږ کاروبار به ټپه ودرېږي او کېدای شي هر څه د لاسه ورکړو.
د ده مور هم په یمن کې ناروغه پرته ده.
موږ له کاروبار پرته ژوند کولی شو، دا دومره سخت نه ده، خو موږ له خپلو کورنیو پرته ژوند نشو کولی.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه تاسو زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته وګی مساملګری اوسه. یو سوم د خیبر پختونخوا د لرغونی د اثرو د ادارې د مشر ډاکټر عبدالصمد سره اوس یو مرکه لرو. د دوی سره خبري اترې کړې دي صادق قاسم شاه، او په خیبر پختونخوا کې موجود د لرغونی اثرو د پښتنو د موجوده ژوند سره سمره تړاو دی او سره رقم اغیز پر لري. په دې اقلیت نه پښتنه کړی دي، تاسو دغه مرکه باندې کو.
دا به تاسو ته پته شي د خیبر پختونخوا زوړ چې کوم نوم و په دې علاقه کې نن یو 2000 کاله زوړ هغه ګندار او دې کې دا خاص سنټر شو د پیښور چار صدا مردان سوابی اور سوات ریجن دا یو مین سنٹر پاتې شوی او د دې باونډریز تاسو ته پوسو کړی کم ځنی نه لږه بامیان افغانستان کې جلال آباد بامیان پورې هغه باونډریز د سایډ ته پنجاب کې ټیکسلی پورې زی او دا سنټرل تاسو ته مول نه پیښور علاقہ دا یو ګندارا مین سنټر وو دا پورې علاقہ
د ګندهارا د تهذیب تر اوسه پورې د پښتنو پر سیمه باندې ساسرات تاسو ګوري
نو دا 2000 کال یا غن اول چې کوم دلته کې خلک اوسېدو سیولایزیشن وو کم مذہب ہو کم آرکیٹیکچر ہو لباس ہو ایون جب اچھے کم دا نہ مختلف آثار او سم منگ سے قدل تک جبن دی دی او دا خلق و تپت نہیں لگی خواہ یو کنٹینیویشن یو جاری دا او سم کتا سو دا پیخور میوزیم عجائب گھر کے دا بدھسٹ پیریڈ سے کم آثار پراتی دی اگر کہ دے خلق و کپڑے ہو گرے دے زنانہ و کپڑے ہو گرے اگر جیولری ہو گرے دے اگر دے سڑو لباس ہو گرے اگا بالکل اوس مغ پختنوں پہ شانتے لباس دا چوغا چوتی کمیس چوڑتے ہوئی اگت کمیس دا پا گندارا آرٹ کے تاستا پہ خور میوزیم کے پا بوتانو کے ملاوی گی ننا دوزرہ کالا زورو دا یو کانٹینیویشن دا پڑ گئے چھے کم کنسپٹ دا پا دا یو دوزرہ کالا زارو تاستا بوتانو گرے پا پشاور میوزیم کے وزیٹ ہو کے اگا کیوں گرے نو اگا ال تکے انٹروڈوس شے ہو سٹارٹ شے ہو اگا پڑ گیا اوس منکلو کے مشران دا خلق اوس مشی یو سٹیٹس سمبل باغ وقت کیم وہ دے عزت او دے ناموس سٹیٹس او سم
پا موسیقی ہم سا اثر خکاری دے گندہارا تہذیب دے پختنو دا موسیقی چلا
بالکل جی دے موسیقی چھ من کلا خبر کو دے پختنو علاقے نو دے گندہارا رباب پکٹو لگی اول یو شہر آزی دبلا و رباب مغم کنٹینویشن اگا وقت نے شروع دا کاسو پیشاور میوزیم کے ٹیکسلا میوزیم تلاٹ سے التا کے تاسو پا بدھا سکم آثار دی ریمینز دی سکلپچر دی اگر کے تاسو تا بربا با ملاوی گی ستار با ملاوی گی او دبلا با ملاوی گی نو دے مطلب دارا چھے دغا علاقہ اگا وقت کم خوا موسیقی لحاظ کا رچ ہوا او دا آریجن سکم دے انسٹرومنٹ دا ربا رباب شدو شزون اگا تاسو تا پا گندارا آٹ کے ملاوی گی نو دا رباب ہسٹی مونگ آسانی سے کیویل شو کم از کم 2000 کالا زور
د خلکو دلته پښتانه چې دی نور هم دی باندې تاسو سره غوړي چې اوسه باندې کوم اثرات دي کوم سيزونه دي چې موږ تر اوسه پورې جاری ساتلي
دا اوس هم جی پښتنو آثار چې تاسو د شکل لحاظ ګوره کلو کې موږ مشران چې پټکی وي هو بریته وي نو هغه په ګندار آرټ کې دنه 2000 کال کم زړه بوتان دی چې تاسو وګورئ نو په ګندار آرټ کې خلکو داسې کونډه بریته وي او شی وکړي او پټګې والی نو دا هم هغه وخت نه یو کنټینیویشن دی یو بالکل جی اوسمشت تاسو خدے بنے چاہ سوچ نہ کڑے منگ اکثر دا سوابی مردان چار سدا سواد کے خاص علاقے دی دو دا فے او پے ٹکے کے فرق نشی گولے منگ خلق دا خار خلق یاد ہے نور زیونو خلق خان دی بدی خبر ہے کچھ اکثر اہے او خے شو پے او شو زیٹ شو جے شو دا لکہ من خلق اکثر ہوئی چھو پرامپو ٹو پائے پی ارز گو یا فاو پے دا سی سے خبری کنو خلق خان دی اگر یہ ہسٹارک آسپیکٹ دا اگر یہ 2000 کالا زیڈ ولی بدی علاقہ کی گندارا سیولیزیشن ہو او دل تا چکم جبا استعمال گی دا اگر گنداری او سنسکرت جبا استعمال گی دا نو په سنسکرت په هغه ټایم کې په ګنداری کې او په دا خروش تکم دلته سکرپټ یوز کړي دغه کې دا فے ساؤنڈ چې کوم دا فلولوجیکل آواز چې کوم دا آواز دا نو پکې نو فے چې کوم ټکي هغه په پی ایچ باندې ریپلیس کړي دو فے داسې زیټ چې کوم دا ز آواز چې کوم دا دم په هغه جبه کې نشته رنو اوس هم که داسې تاسو سوچو کې مونږ خلک دا پی او فی کې فرق نشي کولی هغه یو هسټارک ریزن ده په نن 2000 کاله زاړه وخت کې دا په ګرامر کې په ژبه کې دا شروع نه و نو کوم خلک چې په سنټرل ګندارا کې اوس هم پاتې کیږي موجوده وخت کې سوابه مردان چرسدا په سواد هغو دغه فرق اوس هم پکې نشي کولی بده خبره نه ده چې څوک نه پرېږدي نو دی بنې څه د شرم خبره نه ده بلکې کس ته خندا خبره نه ده پکار ولې دا د هسټارک
دا د پاکستان قبایلی سیمه او د خیبر پختونخوا شمالی سیمه هغه غریزی سیمه دي چې دغه سیمو څخه ک یو خواته ماربل او دغه شانت کې نور کانی مختلف شکلونو کې راوستې کیږي. هم دغه سي قیمتي کانی چې دغه زینو کم دي زمرد او د شانت نور دغه هم په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای لري. خو دغه لپاره که چرته دغه تل کې کاروباریانو ته وسایل برابر کړی شي نو نور هم دغه سیمه خلکو ته ګټه کولی شي. د ډیور ډیو خبریال فیض ظفر په سوات کې د زمرودو په حق باندې راپور را لګلی دی او ریدو او کتو ته ستاسې پام را ګرځو.
سوات خو د خپلو شنو غرونو، شنو میدانونو او د سوات د سیند شنو اوبو لپاره ډیر مشهور دی. خو د سوات شنه زمرود د خپل زیات ښایست سره ډیر قیمتي هم دي. د سوات د زمرود کاڼي چې کله هم د نړۍ دا هر هیواد مارکیټ ته ورسی نو خریدار ورته په قطار کې ولاړ وي. په سوات کې د زمرود درې غټ غرونه دي چې یو په امنی، بل په شموزو او د زمرودو د کانو د ټولو لوی غر په منګور ښار کې د سوات د سیند په غاړه په فضاګټ کې دی. تاریخ پوهان وایي چې د ریاست سوات په دور کې په کال 1950 کې یو هندو پوه د دغې کان کې د زمرود د کانو نښاندهي کړې وه چې دا غیر وروستو والی سواد په دغه غر کې د زمرد د کانو د راوخکو کار شروع کېدو اجازه ورکړې وه. په نړیواله سطح د زمرد د کانو د خرص او اغستو کارکوونکي یوسف د زمرد د کانو په حق لا ډیو ته وایي.
زموږ د سواد زمرد چې دی دا خو ډیر قیمتي دي، ولې چې د دې رنگ ډیر زیات ښکلی دی چې څونه د پالشکې د دې رنگ ښکلی کیږي. دا تایلینډ ته ځي، دا یورپ ملکونو ته ځي.
په 1951 هویا کې چې ریاست سواد د پاکستان سره شامل شو نو حکومت پاکستان د زمرد د کانو د غرونه د جیم سٹون کارپوریشن محکمې ته حواله کړو او تیر صوبایي حکومت د غرونه په کرایا یا په لیز باندې ټیکدارانو ته ورکړو چې اوس په 10 کروڑ روپۍ د کال په لیز ترې ټیکداران زمرد اوباسي. د سواد د زمرد د کانې په حق له ویلې کیږي چې د دې رنگ د نورو قیمتي کانو د رنگ نه ډیر ښه او جوور وي. د سواد په دغه غر کې چې کوم زمرد کانې پاخه وي نو دغې رنگ تک شین وي او اوبه پکې ښکاري او د دغې کانې قیمت ډیر زیات وي او د کچا یا زمرد کانې رنگ کمزورې وي او دغې قیمت هم کم وي. پوهان وایي چې دنیا کې چې کومو هیوادونو کې زمرد پیدا کیږي هغې کې د ټولو ښه او قیمتي زمرد د سواد دي. دا زمردو یو تاجر وایي چې دلته د کانو د کټ کولو او پالش کولو اداره او ماشینان نشته چې له کبله یې دا کانې د کټایې او د پالش لپاره هندوستان ته ځي.
ډېر زیات قیمتي دي، خو خبردار چې دلته کې پالشنګ ماشین نشته کټینګ. چې کله دلته کې پالشنګ ماشین ولګېدو انشاءالله چې دلته کې به بیا ډېر زیات قیمت پمخه کوي او خرڅېږي هم دلته کې بار خلک به هم راځي زموږ نه به وړي.
دا وخت د ګړو یو نړیوال برینډ رولیکس هم په خپلو ګړو کې د هیرې یا زمرد کاڼي لګي او دغه کپنی چې کومو ګړو کې د زمرد کاڼي لګي نو کپنی هغې کې د سواد د زمرد کاڼي لګي. د سواد زمرد زیات په بینکاک، تایلینډ، ټوکیو، جاپان او یورپ کې خرڅېږي. چرته چې دا زمرد کم تاجران واخلي نو د کټایې او د پالش لپاره یې هندوستان ته لیږي او چې واپس دغه مارکیټ ته دغه زمرد راشي نو د هندوستاني زمرد په نوم باندې یادیږي او خرڅېږي. دا زمرد تاجران وایي که حکومت په سواد کې د کانو د کټ کولو او پالش کولو یو اداره جوړ کړي نو د سواد زمرد به دلته کټ کیږي او پالش کیږي او په نړیوال مارکیټ کې به په ګران نرخ خرڅېږي.
سواد کې د اړی ګړي په وخت کې طالب جنگیالو هم د زمردو په دې غټ کان باندې قبضه کړې وه او په هغه وخت کې ته د کروڑو روپو زمرد وستی وو.
فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیوا، سوات.
نو قدر مناوریدونکو کتونکو دا زموږ یو ساته خبری خبرونه چې وخت سر ته رسیږي هم دې سره موږ به واخلو ستاسو نه اجازه خو راتلونکي خبرونه غزل محفل پروګرام دا اوریدل مه هیروئ. تاسو هم په دې خپرونه کې زموږ د همکارانو سره برخه اخیستلی شئ. یو ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره پروډیوسر محمد عالمگیر او موږ سره انجینیر زو جان او نیک، د هغوی نه هم ډېره مننه کوو. قربانه وږمه جالوان
او زاش پاکومن
اخلو ستاسو نه اجازه تعالی
پامان.
Thank you.
Thank you.